ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې په آخري خبري غړی کې موزه نجیب امیر کوربه يم. په روانه غړی کې اوري چې د پښتونخوا گورنر وایي د ناټو د قافلو په وړاندې به دم غړی ته د تورخم لارې تړلې پاتې وي. په کراچۍ کې د جند الله غیر قانون اعلان شوې ډلې 15 غړي نیول شوي او د دې ترڅنګ د پاکستان او امریکې په اړیکو هم رپورټونه تبصرې او مرکې لرو. دا هر څه وروسته، خو اول خبرونه د حسیبا شهید نه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې یو شمېر نړیوالو چارواکو په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې ده. په هنګو کې بمی چاودنې د امن کمیټې مشر وژلی او دوه ملګري ورته ټپیان کړي دي. او ترکیې نن وویل چې له شام سره به ټولې سوداګریزې او مالي معاملې وځنډوي. پوره خبرونه واوري. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په مومند ایجنسی کې د ناټو د هوایی بمباری په اړه هیله څرګنده کړه چې د پاکستان د پوس او حکومت چارواکي به په عکس العمل کې په غور سره ګام پورته کړي. د دغو حالاتو ته په اشاره سره مشال رډیو ته وویل،
دا خو یو دوه خبرې اوس فلحال داسې دي چې کوم زموږ متعلقه لیډرشپ دی چې هغه کې زموږ قومي ادارې ټولې سیاسي قیادت عسکري قیادت دا د ټول سچویشن ریویو کوي لګیا او کومه فیصله چې واغوي به کوي ان شاء الله هغه به د ملک فائدې کې وي.
د پاکستان کابینه پرون په لاهور کې تر غونډې وروسته فیصله وکړه چې د افغانستان په اړه د بون په دوهم کانفرنس کې به ګډون نه کوي. د امریکا د بهرانی او چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د پاکستان لخوا په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو په فیصله امریکا خوشینی ښکاره کوي. د افغانستان ولسمشر هم په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه وغوښتل چې د خپل هیواد د بهرانی او چارو وزیر بون دوهم کانفرنس ته واستوي. د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل هم په دې اړه خوشینی څرګنده کړي، خو دغه دواړو چارواکو هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د یوې لارې د موندلو هڅې بریالۍ شي. په کابل کې د ناټو ملکی چارواکو هم تمه ښودلې چې د جرمني په بنخار کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې پاکستان به ګډون وکړي. پاکستان په دې غونډه کې د نه ګډون پریکړه د هغه برید په خبرګون کې کړې چې د دې هیواد په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې ناټو پر یوې پاکستانی پوستې وکړ او پکې څلیرش پاکستانی پوځیان ووژل شول. ناټو وایي د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د پاکستان پوځ یو لوړپوړی چارواکی ویلی د افغانستان پولی تصیرمه په سرحدي سیمه د کې د ناټو لخوا هوایی بریت چې پکې سلیریش پاکستانی فوجیان وژل شوی دی د پاکستانی ځواکونو پر ضد یو ارادي او ښکاره يرغل دی. دغه بیان چې د پوز عملیاتي مشر میجر جنرال اشفاق ندیم ورکړې او په پاکستانی ورځپاڼو کې راغلی دی، تیر خالی په ورځ د شوی پیښې په اړه د پاکستان دریس نور هم سخت ښکاره کوي. دغه پوزي چارواکي دا ویلي د پاکستان لخوا ناټو ځواکونو ته خبرداري ورکړل شوی و چې د ترهګرو په مرکزونو نه بلکې په پاکستانی چک پوسټونو بریت کوي، خو د هغه په خبره بیا هم بمباري و نه دروله. هغه وویل چې د پاکستان پوځ کېدای شي د امریکا په مشرۍ کې کېدونکې تحقیق کې مرسته ونه کړي، ځکه چې داسې شکونه موجود دي چې آیا د پیښې په اړه رښتینی معلومات به ولټول شي او که څنګه. د امریکا او ناټو چارواکو ژمنه کړې ده چې د پیښې پوره پلټنې به کوي او داسې اشاره هم ورکړي چې ګنې کېدای شي په تیروتنې سره یې پر پاکستاني پوځیانو ډزې کړې وي. په پیښور کې امریکایي کنسولیټ وایي د دوی حکومت به د یو ایس آی ډی لخوا په روانو دریو کلونو کې 15 میلیون امریکایي ډالر د سیټیزن وایس پروجیکټ له لارې دغه هیواد مدني ټولنې او غیر سرکاري ادارو ته ورکوي چې دغه به د صحت سهولتونو په ښه کولو، تعلیمي پرمختګ، د کرکیلې او اوبو نظام په ښه کولو کې لګول کیږي. د امریکایي کنسولیټ یو چارواکي ریبیکا ډینس په پیښور کې مشال رادیو ته وویل چې د دغه پروژې زیاتره مرستې به په ملکن ډیویژن کې لګول کیږي. اغوا سواد سیدو شریف کې د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد درې زامن د ترهګرۍ په یو بل مقدمه کې د ثبوتونو د نشټوالي لقبله بیګونه اعلان کړی دی. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د مولانا صوفی محمد درې زامن عبد الله، فضل الله او عبدالرحمن باندې د منګوري پټانې کې د 2009 کال ځان وژونکي بریټ مقدمه پولیسو درج کړې و. د او دغه راس په دوی باندې یو بله مقدمه کې دغه عدالت د کسان بیګونه هم اعلان کړل. اوس هم د صوفی محمد په دې زامنو یو شمېر نور د ترهګری مقدمه درج شوې دي چې پکې دغه تنان په جیل کې بندي دي. په هنګو کې بیا د بمی چودنې له امله د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان وژل شوی او دوه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. د سیمې پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې بم مخکې نه د حاجی هاشم خان په ګاډي کې ریموټ کنټرول په وسیله وچاودول شو. سیمه کې اوس پولیسو پلاتون کې عملیات پیل کړی دي. کراچی پولیس وایي د محرم په جلوسونو د حمله په نیت ښار ته ننوتي 15 ترهګر یې نیولی دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې پولیسو له دغو ترهګرو څخه چې د جندلا غیر قانوني تنظیم غړي دي وسله هم ترلاسه کړې ده. کراچی کې فرقه ییزې تاوتریخوالي وروسته له هغې زیاتوالی موندلی کله چې د محرم د میاشتې په لومړۍ ورځ په یو وسله نښته کې شي ځوانانو ته مرګ ژوبله واوښتله. ترکیه نن وویل چې له شام سره به ټولې سوداګریزې او مالی معاملې وځنډوي او د بشار الاسد د حکومت ټولې پانګونې به کنګل کړي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر د داوود اوغلو د بندیزونو دغه اعلان نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وکړ. وی ویل چې سوریه به د نړیوالې ټولنې د دې غوښتنې له منلو سره چې په مظاهره چیانو د خونړۍ تشدد بند کړي په خپل ځان ټولې لارې بندې کړي دي.
د
سوری حکومت خپل قانوني حیثیت له هر هغه مرمۍ سره له لاس ورکړی دی چې پر خپل خلکو یې وښته ده او هر ودانۍ چې بمباري کړې ده. له دې سره د سوری د مشرتابه او هغه هیوادونو ترمنځ هم په اړیکو کې واټن پیدا شوی دی، لکه ترکیه او عربي هیوادونه چې د سوری د حکومت د مشرتابه عمله تړیا کاوه. د سوری حکومت هر موقع له لاس ورکړی ده سودا لنجه ختم کړي او د تباهۍ لپاره په خپل ځان ته لار هواروي. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر خپلو کمپنیو بندیز ولګوي چې پر دمشق وسلې او پوځي سامان آلات وپلوري او یا یې ورته انتقال کړي. او د ترکیې رسنۍ رپورټ ورکوي چې یو وسله وال په تورستي ولسوالۍ استانبول کې پر خلکو ډزې وکړې او دوه کسان یې ټپیان کړل. پولیسو دغه کس وژلی دی او د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې دغه کس لیبیایي تبه و او درې ورځې مخکې ترکیې ته راغلی و. دا تر دې مهاله د سیمیون اړې خبرونه
دا مشال ریډیو د تاسو د حسیبا شهید نه د دې سات خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي چې په بون کانفرنس کې ګډون نه کوي. دوی په ګډون نه کولو سخ کار کول غواړي.
پاکستان سره چې اسو اوښو د مامندو کې او کم صورتحال جوړ دي، دې نه پس هغه اعتماد فضا چې نه بیا د پون کانفرنس کې د پاکستان هغه شان دي فقط سو معنی نه لري.
دا پښتونخوا گورنر وایي د تورخم لارې به تر هغې د ناټو د قافلو په وړاندې تړلې وي چې پوز ورته د پرانیستو اشاره نوي کړي.
چې کوم زموږ متعلقه لیډرشپ دی، سیاسي قیادت، عسکري قیادت، د دې ټول سچویشن ریویو کوي لګیا او کومه فیصله چې واغوي به کوي ان شاء الله هغه به د ملک فائدې کې وي.
یو نړیوال مرستندوی اداره وایي پاکستان کې ملیونونه خلک سیلاب ځپلي خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په کراچۍ کې د جند الله غیر قانون ډلې 15 غړي نیول شوي او وا بوري چې جلال آباد کې خلک د خپل ملمنو پالنه د کور اوجرین لري په میله ځایونو کې کوي.
په پښتني ټولنه کې ملمنو خو موږ په اوجرو کې وزر کوو، خو دلته اوس په ننګرهار ولایت کې او دود ګرځیدلې، بلکې په ټول افغانستان کې او دود ګرځیدلې دي. نو زیات خلک غواړي چې د ملمستیاوي په هوټلونو کې وره.
د دې ترڅنګ یو شمېر نو رپورټونه او کا وخت یاري کولانو یو نیمه سندره به هم د تخبره کور اثر اوسه. رازو د خبرونه سر رپورت خو همدا شیبه مو یو تازه خبر تر لاسه کړ چې په خیبر ایجنسی کې د بیلابیل اور په کوډلو ترمنځ جګړه شوې ده. زموږ همکار فرهاد شینوارې د ټلیفون په کر خرا سره ده. شینوارې اداره ته وایي چې دا د کوم ډلو ترمنځ جګړه شوې ده او سمرګ جوړ لري.
نجیب امیر، دا د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کوکی خیلو کې او بیا په کوکی خیلو کې په تور دره سیمه کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام او تحریک طالبان طارق افریدی ډلې ترمنز دغه نښتې روانې دي. د سیمې نه د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه دوی یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي او داسې راپورونه راځي چې یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د مواصلاتي نظام د نشتوالي له امله کوم کره معلومات مخې ته نه راځي. په دې اړه باندې ما اوس شیبه وړاندې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یوې سرچینې سره خبرې وشوې. هغوی دا خبره تایید کړه چې دا اوسنۍ جګړه دوی د تحریک طالبان طارق افریدی ډلې سر روانه ده او د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه باندې دوی وویل چې اوس دستی توګه معلومات نشم درکولای.
فرهاد، دغه دوه ډلې دینه مخکې هم سره جنګېدلې دي، کاول وار دی او بل د مرګ ژوبله ولسی خلکو ته موړېدلې کنه؟
لا دستی توګه باندې خو د ولسی عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې د اورېدو څه اطلاعات نشته، ځکه چې دا یو لرې پرته غریزه سیمه ده. هلته کې د وسلوالو مرکزونه دي، یو دا چې هلته کې لشکر اسلام وسلواله ډله او سره انصار الاسلام دغه ځایي وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په یو بل باندې بریدونه کوي او یو بل سره جګړه کوي. خو په اوس وخت کې لشکر اسلام وسلواله ډله دا خبره تاییدوي چې دوی د تحریک طالبان طارق افریدی ګروپ سره هم جګړه پیل کړې ده او دوی سره هم.
مننه فرهاد شینوارې، کتا سره کره معلومات ول وروسته به بیا در سره په لیکه شو کنه د سبا خبرونو کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول شو. دا مشال ریډیو دا تاسو خبري غړې لمانه جبا مر سره اوري
دا مشال ریډیو دا
د ناټو لخوا په محمد ایجنسی کې د برید کولو وروسته پاکستان د راتلونکو میاشتې په 15 نیټه بون کانفرنس کې د ګډون د نه کولو اعلان کړی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د بون د کانفرنس په اړه خپل فیصله واپس اخیستو خواست کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان نه شاملېدو په اړه کارپوهان څه دریځ لري او په دې اړه د اسلام آباد نه د انیسی اجمل رپورټ.
پاکستان د ناټو لخوا په مومن ایجنسی کې د برید کول وروسته په بون غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. د افغانستان د مستقبل خبرو اترو لپاره کیدونکې بون غونډه به د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه په جرمني کې کیږي. پاکستان په دې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان 13 پرواز د مرکزی کابینې په غونډه کې وکړو چې مشر یې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کوله. د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه پاکستان حکومت په افغانستان کې امن غواړي، هم موجوده حالات کې پاکستان په دې غونډه کې ګډون نشي کولای. د پاکستان په بون غونډه کې ګډون نه کول څومره مهمه ګڼل شي په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه حسن عسکری وایي،
پاکستان کې شرکت نه کرنے سے اس کانفرنس میں بہت
جو پاکستان ګډون نه کول لوجه په دې غونډه کې ډیره کمزوري راتلی شي، ځکه چې په گاونډي هیوادونو کې د افغانستان په اړه د پاکستان کردار تر ټولو مهم دی. که پاکستان په دې کې ګډون ونه کړو نو د اهمیت به کم شي. بل دا د پاکستان په موجوده حالاتو کې یو خکړن لار هم ده او دغه سي نورو پیښو لوجه چې کوم حالات را پیدا شوي دي پاکستان له همدغه خپل سفارتي فشار برقرار ساتل پکار دي.
د پاکستان پخانی سفیر او کارپوه طارق فاطمی وایي چې پاکستان له خپل ستراتیژیکي ملګری هیوادونو سره مضبوطې رابطې کول پکار دي او دا معاملې په نړیوال کچ اوچتول ضروری دي.
د امریکای دا خواهش دی چې په افغانستان کې د راتلونکي نظام لپاره بون کانفرنس وکړي شي. خو که پاکستان په دې غونډه کې ګډون ونه کړو نو دې سره به پاکستان ته هم زیان ورسي. پاکستان نه پکار دی چې په دې بون غونډه کې شامل هیوادونو سره په دې معاملې خبرې اترې وکړي او یو صحیح تګلارې وټاکي.
د سرکاري ټي وی بیان سره سم چې افغانستان ولسمشر حامد کرزی 13 شپه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې پاکستان دې د بون کانفرنس په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله باندې نظر ثانی وکړي، خو وزیر اعظم ګیلانی د هغې دا خواست رد کړی دی. یاد دی وی چې لومبه بون غونډه په کال 2001 دسمبر میاشت کې شوې وه او د هغې وروسته په افغانستان کې انتخابات او حکومت جوړېدل په عمل کې راغلي وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان د مومندو د پیښې په سر د بون په نړیوال کانفرنس کې برخه نه اخلي. بل پلو پاکستان د دې پیښې په غبرګون د ناټو د کنټینرونو په وړاندې د تورخم او چمن لارې هم تړلې دي. د پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي دا لارې به تر هغې تړلې وي تر څو ورته د پوځ لخوا د پرانستلو اشاره نه وي شوې. غلام غوث له پیښوره.
په مومندو قبایلی سیمه کې د پاکستان د پوس په چک پوسټونو د برید نه پس پاکستان په افغانستان کې د امنیت په اړه په بون کانفرنس کې د ګډون نه انکار کړی دی او په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړونکي ټینکرونو لارې تړلې ده. او د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي چې د مومن ایجنسی د پیښې وروسته د پاکستان سیاسي او عسکري مشروالي د راپورته شوي حالاتو جاج اخلي او چې څه پیسې هم کیږي نو هغه به د پاکستان په ګټه وي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د مومن ایجنسی د پیښې وروسته د راپورته شوي حالاتو په اړه د پښتنې په ځواب کې خبريالانو ته وویل،
دا خو یو دوه خبرې اوس فلحال داسې دي چې کم زمونږ متعلقہ لیڈرشپ دے چاہے کہ زمون قومی ادارے ٹولے سیاسی قیادت عسکری قیادت دا دے ٹول سچویشن ریویو کئی لگیا او کم فیصلہ چواغوی بکئی ان شاء اللہ اغب ملک فائدے کی بئی
دا چی پاکستان په مومن ایجنسی کی په پاکستانی عسکرو د ناټو لخوا برید نه پس کوم ګامونه اغیستلی دي؟ آیا رښتیا به دا د پاکستان په ګټه وي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان او افغانستان د حالاتو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل هم په دې موضوع می چې کله د دیپای چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد نه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې په مومندو کې د پاکستان په عسکرو برید په دې منطقه کې د روانو حالاتو په تناظر کې یو استراتیژیک غلطي ده.
د پښتونخوا گورنر وایي د ناټو د قافلو په وړاندې به لارې دم غړې ته تړلې پاتې وي. د لارې د بندېدو د وجې د تورخم او چمن په لارو لزګونه لارې ولاړ پاتې دي. د چمن په لارې د ولاړو لاریو ډرایوران وایي ژوند او ګاډي د خطر سره مخامخ دي. حکومت دې ورته د مخ کې تاګ اجازه ورکړي. دوی نیاز موسی خیل لغه غولې دي.
نوما کتاب ہے لا گاڑا ٹریلا چل رہا ہوں میں ٹول اشپم بوچا تیرا ہوا بس ٹول اشپا ہی خا تیرا ہوا بس شو گرے لا سنستر گیم سری آرڈر زیاد مشکل دے مونگتا دلتا آرڈر زیاد تیرا گو مونگ بس ناستی ہوں لا رہا تا نو بس بس ناستی ہوں لا رہا تا مون غاڑو چی دا کمی لا رہا غلی دا دا اوزی او نور بکا دا مال بنچ
زمانم خیر ور جان زا ٹیلر چلو کانٹینر دا نیٹو والا مونگ دلتا دو را جیسی بیگار آغلی ہو مونگ سار ہوا تو حال دا ملیشی والا اولیار دیگا مونگ لی اجازت نو راکی خالی گاڑلم نو ورکی ڈاکولم نو ورکی ودر اولی دلتا دو غلا وجی نو اولیار دی طول گاڑی اولیار دی شتاپ اولیار دی بادرم بند دی و کراچی خواتم اجازت نو ورکی بس دا طول تکلیف دا چمونگ دلتا اولیار دی پیسی خرچ کو گیڑا من دی نور خرچو نو لگو
منیب لانجا گیٹ بند ہے بس پتہ ہم نہ لگی مشکل ہم سلال شبہ پتہ وہ لگی مزا اللہ بمباری شو شو آگے ہو جائے تکلیف تو دل تک رات ہے بس اوڑے موڑے بس اللہ کچھ دن راوڑ تو نش نہ ملا خطرہ بس سولہ خطرہ خطرہ بدل تک رات ہے خطرہ شتا ہے
مانو مالیم دے کنٹینر چلا دلتا درے اور اس کے جو لاڑی حکومت لا دا غدا چ بھائی دا مسئلہ یا یو طرف تا شی گنا جو لاڑ وس حل ہونا دے دا مسئلے نہ سیکورٹی دلتا کے دا بائی پاس مندی کوٹا باندې نو رکھو سیکورٹی نہیں
د چمن په لارې د افغانستان ته د اوریدو لپاره په انتظار کې ولاړ د ناټو د لاریو ډرایورانو چې نیاز موسی خیل راغولی وو. د پاکستان حکومت په مومندو کې د بمبارۍ نه پس د تورخم او چمن لارې د ناټو د قافلو په وړاندې تړلې ده. په همدې ترڅ کې پاکستان د امریکا نه دا غوښتنه هم کړې وه چې په بلوچستان کې شمسي ایربیس ته خالی کړي. د دې هوایي ډګر نه امریکایي ځواکونو د ډرون بریدونو د منظم کولو کار اخیسته. رایټرز خبري ایجنټس په یو رپورټ کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې دوی د پاکستان د غوښتنې سره سم د شمسي هوایي ډګر نه د وتلو تیاریانې پیل کړې دي. امریکا وایي چې د دغې هوایي اډې خالي کول به د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې یو څه مشکلات رامنځته کړي، خو دا هم نه ده چې دا هوایي اډه ډېره زیاته د امریکا لپاره مهمه وي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نورو.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د ناپیژندل شوي امریکایي حکومتي چارواکو له خولې لیکي چې دوی د هغه پاکستانی غوښتنو له مخې چې شمسي هوایي اډه خالی کړي کوم چې د امریکایي بې پیلټ الوتکو لپاره کارول کېده په تیاریانو کې دي. خو دغه چارواکي وایي چې که دوی دغه هوایي اډه پرېږدي هم خدا به د ترهګرۍ په ضد په جنگ او د ترهګرو په ضد په عملیاتو څه خاص اغېز پرې نه باسي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د تیرې نهې په ورځ دعوه کړې ده چې امریکا تا د شمسي هوایي اډې د خالی کولو لپاره ارزي لیږلې شوې ده. د بلوچستان په دالبندین سیمه کې دغه هوایي ډګر د خالی کولو ارزي پاکستان ځکه امریکا ته لیږلې ده چې تیره اونۍ په مومندو قبایلي سیمه کې ناټو د پاکستان په یو پوځي پوستا هوایي برید کړی وو چې له امله یې سلیریش پاکستاني پوځیان وژلې شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي ول. د دې هوایي اډې د خالی کولو پرېکړه د پاکستان پاکستان د وفاقي کابینې د دفاعي کمیټې په یو غونډه کې شوې ده او امریکا ته د خالی کولو لپاره د 15 ورځو وخت ورکړی وو. د سره سره پاکستان په افغانستان کې میشتو د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره په مالوړونکو ټانکرو بندیز هم لګولی دی. رایټر خبر ایجنس لیکي چې دوی ته د نوم نه ښودلو په شرط دریو داسې امریکایي سرچینو ویلي دي چې امریکا دغه هوایي اډې د خالی کولو تیاریانې پیل کړي دي او دوی ته یو بل امریکایي حکومتي چارواکي ویلي دي چې امریکا په پاکستان کې دغه هوایي اډې د ممکنه خالی کولو د خطر له وجې په یو بل داسې ځای د تیرو څو میاشتو راهیسې کار پیل کړی دی چېرته نه چې دوی بې پیلټه الوتکې الوزولی شي. رایټر خبر ایجنس لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې د اوسامه بن لادن د وجنې وروستو ځینې داسې پاکستاني چارواکو دا غوښتنه کړې وه چې واشنگټن د شمسي هوایي اډه خالی کړي، خو په هغه وخت امریکایي چارواکو ویلي وو چې امریکایان به دغه هوایي اډه کې وي او د ترهګرو په ضد د بې پیلټو الوتکو بریدونه به جاري ساتي. خو داسې یوه موقعه هم وه کله چې امریکا د شمسي هوایي اډې نه د بې پیلټو الوتکو پروازونه بند کړي وو او د ترهګرو په اړه د استخباراتو راغونډولو کار یې هم بند کړی وو. رایټر خبر ایجنس لیکي چې امریکا په دې یقین ده چې دا ځل پاکستان د دغه هوایي اډې د خالی کولو دړکې ته عملي جامه اغوستو کې سنجیده ښکاري او وایي چې د دغه هوایي اډې خالی کول به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو څه مشکلات رامنځته کړي، خو دا هوایي اډه دومره مهمه نه ده چې امریکا به ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي، ځکه چې امریکا د بې پیلټ الوتکو عملیات د افغانستان او کېدای شي چرته بل ځای نه هم جاری ساتلی شي.
مجید بابر د امریکا په وړاندې د پاکستان د غبرګون او په بون کانفرنس کې د دې هیواد د نه ګډون په اړه د مشال خبریال خالد خان خیش کې د پیپلز پارټي د شیرپاو سانګې د مشر او د پاکستان د پخوانی د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره خبرې کړي. ښاغلی شیرپاو وایي اوس د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور فضا قائمه نه ده پاتې، نو د پاکستان ګډون یا نه ګډون به په افغانستان کې د ستونزو د هواري سره سره ډول مرسته ونه کړي.
یو خبره خو دا ده چې بان کانفرنس خو بس یو مقصد د پاره راغوستی شوی چې هغې کې به د آینده د پاره نه عمل نه و د لس کاله د افغانستان کې یکم صورت حال د هغې پوره شو لومبنی بین بان کانفرنس اوس کې. او بنیادی خبره دا ده چې پاکستان سره چې یو څه وشو د ممنتو کې او کم صورت حال جوړ دی دې نه پس هغه اعتماد فضا چې نین اعتماد فضا نین بیا د بان کانفرنس کې د پاکستان هغه شان دی
کانفرنس دا غونډه خو د افغانستان د اړخه راغوښتل شوې ده او په سیمه کې د امن راوستو لپاره مقصد لري، نو په سیمه به څه اغېز ولري چې پاکستان دغه کې ګډون ونه کړي؟
نو د پاکستان په دغه لحاظ سره خو شرکت مخکې متوقع او یو پکې کردار هو، خو دا کوم فضا چې جوړه شوې دې نه پس لازمی خبر ہے کہ ملک دن دم دمگا پاکستان کے دا سے صورت حال جوڑ دے چے اس پاغا تعاون چی سو پورے دا فضا خشوی نی او دا اعتماد بہار شوی نی نو آغا شانتے نپا دے عمل کے پاکستان آغا شانتے کردار ادا کولی شی او نا پدغی کانفرنس کے سخپل افادیت خولی شی.
تاسو دا نگنے چی دا شان غنڈے ضروری دی پا سیما کے دا امن راوستو دا پارا؟
غنڈے خود آغا سے دیر ضروری او غونډو کې چې کوم ملکونه یا مدوبین ناشي او په څه سره اعتماد فضا کول کېنه په کار خو دا وه چې دا دمر ورځې وشوي چې دی کې یو دې حل روته وي او هغوی تسلیم کړی وي او یا تحقیقات هغه شوي وي او پاکستان سره چې کوم دا هغوی دا کوم صورت حال جوړ کړی په هغه کې څه ښه نتیجه روته وي خو هغه نشته.
د پاکستان د پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې د مشال لیډیو سره ځانګړې مرکه کوله، د پاکستان د دې پریکړې نه پس چې د بون په کانفرنس کې به ګډون نه کوي د نړۍ د هیوادونو د مشرانو غبرګونونه مخې ته راغلي دي. له افغان ولسمشر حامد کرزي، د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل، وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن هم په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې دې د برخه نه اخیستو په پریکړه له سره فکر وکړي. هغې ویلي چې په مومندو کې د ناټو د برید په اړه څېړنې روانې. بشیر گواخ په دې اکل رپورٹ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه دې واپس واخلي. پاکستان د ناټو د هغه برید چې څلیرش پاکستانی پوځیان پکې ووژل شو له امله د احتجاج په توګه د افغانستان په اړه د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه کې دونکو بون کانفرنس کې د نه ګډون خبره کړې. هیلری کلینټن د پاکستان په کړي پریکړې افسوس ښودلی او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه به هر څومره چې زر کېدای شي یوه هر اړخیزه څېړنه کېږي. د بن په کانفرنس کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کېږي او افغان چارواکي وایي چې په دې کې د پاکستان ګډون مهم دی. تیره ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له وزیر اعظم څخه په ټلیفوني خبرو کې غوښتي وو چې پاکستان دې د بون د غونډې په اړه په کړي پریکړه له سره غور وکړي. د ولسمشر کرزی وایند ایمل فیضی وایي
د افغانستان ولسمشر هم د پاکستان صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان ګډون په دې کانفرنس کې هم د پاکستان او هم د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې پاکستان همیشه دا وایي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ستونزو په حل کولو کې کومک وکړي. نو که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې کومک وکړي او هغه امنیتي ستونزې چې د دواړو هېوادو ترمنځ دي او دغه تاثیرات یې نه یوازې پر افغانستان دي بلکې پر پاکستان هم دي، د دغو ستونزو د حلولو لپاره که دوی غواړي چې واقعا د افغانستان سره جدي اقدامات وکړي، نو د دوی ګډون په دې کانفرنس کې ضروری دی او دا به لکه څنګه چې د افغانستان ولسمشر ویلي دي د پاکستان په ګټه به هم دي.
په کابل کې د ناټو د لوړ پوړي ملکی استازي وایان ډومینیک میډلی هم وویل چې ناټو غواړي پاکستان راتلونکي اونۍ په جرمني کې کیدونکې د بن په غونډه کې برخه ولري.
Bonn is hosted by the government of Afghanistan.
The Bonn conference da Afghanistan pa kurba thup kigi. De gonde ta balan likuna da Afghanistan hukumat ligi aw da NATO conference na de. Mung de simi da gato pa khatir hila la ruchi har aga chata che balana warkal shwiwi pa de nasta ki bar khawlari. La khuda December 15 ta suraj shta de.
Until the 5th of December.
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په خپل رپورت کې لیکلي چې د ناټو د دغه بریټ په اړه امریکایي پوسټ چیړونکو ته د دسمبر د میاشتې تر 23 نیټې پورې د خپل چیړنې د لومړۍ نتیجو د بشپړولو لپاره ویلي دي.
بشیر ګواخ د مومندو د پیښې نه پس د پاکستان او امریکې د اړیکو په اړه د پاکستان او د نړۍ په رسنیو کې ډول ډول رپورټونه مرکې او تبصرې خپرېږي. اوس د پاکستان د کیبل اپریټرانو ټولنې په یوه پرېکړه کې ویلي چې رسنۍ د پاکستان د حکومت او پوځ خلاف پروپاګاند نه کوي او ناسم رپورټونه دې نه خپروي. دوی یو لړ بندیزونه هم اعلان کړي دي چې تفصیلي انیسه اجمل تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان کیبل آپریټرز تنظیم غیر ملکی مطبوعاتو ته دا غوښتنه کړې ده چې هغې دې د پاکستان او پاکستانی پوسټ پاړه منفی خبرې یا پروپاګاندا نه کوي. په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د کیبل آپریټرز ایسوسیشن صدر خالد آرای وویل چې بعضې غیر ملکی چینلې د پاکستان پوسټ او قومي ادارو پر ضد خبرې کوي. نوموړی زیاتوی
ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ غیر ملکی چینلز کے کرتا دھرتا اور
زمنگ غختنہ دادا چې غیر ملکی چینل و مشران دے د خپل خبرونو جاج واخلی او پاکستان قومی ادارے او فوز بدنام ول دی بند کړي. گنی کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن با غیر ملکی چینل بند کړي او مونږ پیمرا ته هم درخواست کو چې دغه چینلو لینڈنگ رائٹس یا ځمکنی حقونه دی ختم کړي، ځکه چې دا د پاکستان سلامتی لپاره یو خطر ده. بل مونږ د نن نه د بی بی سی انګلیش نشریات په ټول ملک کې بندو.
خالد آرائی زیاده کړل چې که حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو د دې پر ضد با کیبل آپریټرز تنظیم احتجاج کوي. بل خوا تجزیه نگار سلیم صافی وایي چې د کیبل آپریټرز ایسوسیشن لخوا د چینلو بندولو دا ګام د صحافت د ازادۍ پر ضد دی.
یو راپور د کم چینل نه غوښتل شوی دی یا د پاکستان حکومت دا غنی چې ګنې په هغه کې غلط پروپاګاندا شوی دی، نو دا غي پروپاګاندا جواب هم ورکول کې دی چې په هغه چینل باندې هم او دغه شان نور هم په سلګرو چینل شته چې دا غي جواب ورکول کې دی شي. او دوی مدا چې اوس په دې طریقو باندې د میډیا یا د کم چینل لار هم نشي بندېدل، ځکه چې په کیبل باندې کو پرس کو بی 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 سی یا کم چینل بند هم کی نو هغه د نت لارې نه او د نور مشل لار نه راتلې شي. نو زه فکر کوم چې دا یوازې دا نه چې د صحافت ازادۍ خلاف یو قدم دی، بلکې یو ډیر غیر ضروري او بې فائدې غوښته قدم هم ښکاري.
سلیم صافی زیاتوی چې د صحافت بنیادی اصول رښتیا ویل دي او ټول مطبوعاتو دا اصول اختیار کړی دی. د کیبل آپریټرز ایسوسیشن د دې اقدام په اړه چې کل مشال ریډیو پیمرا یا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي سره تماس وکړو نو هغه د سوالو نه ډډه وکړه. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تاسو پر روانو چارو له حالاتونو خبروي. خبري غړی اوري د محل په پیښور کې 15 می بجې کیدونکې دي. تاسو ته به حسیبه شهید د دې ساعت خبرونو لنډیز وړاندې کی دا غینه پس پاتې خبرونه اوریدل شي.
خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د پاکستان د پوز او حکومت چارواکی به په د ناتو لخوا په مومند کې د هوایی بمباری په عکس العمل کې د پوره غور سره د ګام پورته کولو په برخه کې هیله څرګنده کړه. د امریکا جرمنی په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون پر پریکړې خوشینی خودلې ده او افغانستان ولسمشر د پاکستان غوښتي دي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان پوز چارواکي ویلي د افغانستان پوری تاثیر په سرحدي سیمه کې د ناتو لخوا هوایی برید د پاکستانی ځواکونو پر ضد یو ارادي او ښکاره یرغل دی. په هنګو کې د بمی چاودنې له امله د امن کمیټې مشر حاجي هاشم خان وژل شوی او د دوه نور ملګري ټپیان شوي دي. کراچي پولیس وایي د محرم په جلوسونو د حملې په نیت ښار ته ننوتي 15 ترهګر چې د جندلا غیر قانوني تنظیم پورې تړلي نیولې دي. ترکیه نن وویل چې له شام سره به ټولې سوداګریزې او مالي معاملې وځنډوي او د بشار الاسد د حکومت ټولې پانګونې به کنګل کړي. برتانیا وایي په ایران کې د نهه پورس په سفارتي ودانیو د بریدونو وروسته د هیواد نه خپل یو څه ډیپلوماټان باسي او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن با له عراقي چارواکو سره د واشنگتن او بغداد پر راتلونکو اړیکو خبرې ترې وکړي.
حسیبه شهید وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل د کورنیو مطبوعاتو نه کوو. د پاکستان ورځپاڼو نن چې په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي په هغه کې دا ده چې امریکا سره به د پاکستان اړیکې د پخوا په سیر نه وي. دا د وزیر اعظم ګیلانی څرګندونې دي. په بل ادارې کې راغلي چې د وابډا ادارې د بجلی د غلا کوونکو 1500 اهلکارو د وستلو پریکړه کړې ده او د ریلوې ادارې د کار د ښه کولو لپاره ولسمشر زرداری هلې ځلې پیل کړې دي. انیلا خالد د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا خبره په واضح ټکو کې کړې ده چې امریکا سره به اوس هغه رنګ تعلقات نوي څنګه چې مخکې وو. هغوی په مومنت ایجنسی کې د پاکستانی پوسټ په چوکیانو د نیټو له اړخه حملو او په اپټاباد کې آپریشن ته د پاکستان د خود مختاره خلاف ورزي ویله او دا ویل چې موږ به د اولس ته خوښي احترام کوو. ادارې لیکي چې د مومنت ایجنسی د واقعي نه پس مرکزی کابینې د ناټو لپاره سامان وړلو کنټینر ودرولي او بلوچستان کې شمسی ایئر بیس په 15 ورځو کې دننه دننه خالی کولو وینا وکړه. ادارې دالی کې چې دې وخت پورا قوم د امریکای خلاف په احتجاج کې یو ځای شوی دی. وزیر اعظم له پکار دي چې هغه زر تر زره د پارلمان اجلاس راوبلي چې د ټولو په اتفاق سره یو فیصله وشي. ادارې اخر کې لیکي چې که زموږ د لیډرانو نه په تیر وخت کې سغلطیانې شوي وي نو اوس یو ډېره ښه موقع راغلې ده چې هغوی خپل ځان ثابت کړي، ځکه چې ملک دې وخت د بارني دباو ښکار دی او دننه هم ګڼې مسلې روانې دي. د هر څه باندې قابو موندلو لپاره د هوښیار قیادت او صحیح فیصلو ضرورت دی. مشرق روزپانه خپل ادارې کلی کې چې د پیښور د بجلی ورکولو کمپنۍ د بجلی په غلا کې ککړ د میډر ریډنګ اغستلو والا کسان لري کولو هدایت جاری کړی دی او په دې حقلا په مجموعي توګه د پیښور سره سره پوره صوبه کې تقریبا 1500 کسان په ګوته شوي دي. څوک چې د بجلی د غلا نه علاوه پیسکو ته د کروڑونو روپو زیان رسولو کې هم شامل دي. ادارې اخر کلی کې چې دا ګام ډیر په وخت پورته کول پکارو، ځکه چې دې سره به اولس او پیسکو ډیر خیر موندلی و. خو ولې بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده او اوس په کار دادا چې په دې خبره عمل هم وشي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د صدر زرداری په وینا د قامی خزانې نه د ریلوې لپاره 40.6 کروڑ روپو فنډز جاری کړی شو او ویل کېږي چې په ریلوې کې کارکونکو ته به تنخواګانې او پینشن د 1 دسمبر نه شروع کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې د فنډز جاری کولو سره به دا اداره ډیره مضبوطه شي او درېدلې ګاډي به بیا روان شي. ولې په کار دي چې دا اداره د درغلو نه پاک کړي شي او د ریلوې په نوم په لکونو روپو خوړلو والا خلک د فورن لری کړی شي او هم دغه سیبه د دې ادارې حالات خکېږي. ګنې یوازې د فنډز ورکولو سره سیزونه سمېدو په ځای نور هم خرابې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې په حالاتو د نړۍ په مطبوعاتو کې نن درته د امریکایي ورځپاڼو نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال مقالې لرو. نیویارک ټایمز وایي پر قبایلي سیمه مومن باندې د نیټو د بریدونو وروسته باید پاکستان او امریکا خپلې اړیکې خرابېدو ته پرې نږدي. دا ډول وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې په کال 2014 کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم دغه هیواد پرله پسې مالي مرستو ته اړتیا لري. د دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په خپل اداري کې وایي چې که څه هم په مومندو کې د پاکستان پر پوسټو د برید جزئیات روښانه نه دي، خو په دې پیښه کې انساني ژوند ته زیان رسیدل د خفګان خبره ده چې ورسره هیڅ اختلاف نشي کېدلای. ورسپانه وایي لکه څنګه چې د توندلارو لخوا د امریکایانو، نیټو، افغان ځواکونو او د افغان او پاکستاني اولس پروژلو خفه کېږي، همدغه سي د پاکستاني عسکرو پروژن هم خفګان څرګندوي. نیویارک ټایمز پر پاکستان او امریکا زور کوي چې د تازه پیښې زر تر زره حل راوباسي، داسې نه چې دا وار لمخه ژورې لانجمنې اړیکې نورې هم خراب کړي. د ورسپانې په وینا امریکا د طالبان پر ضد جګړه کې د پاکستان همکاري ته ضرورت لري. همدا ډول د ورسپانې په خبره د پاکستان له نازکو حالاتو سره مخامخ حکومت به د امریکا له مرستې بغیر د سخت دریځو د بریدونو له نورو ګواښونو سره مخامخ سي. ورسپانه زیاتوي دا وخت د سشکاري د پاکستان حکومت د امریکا پر ضد غوسې ته په لمن وهلو کې دلچسپي لري او د اوباما انتظامیه او نیټو د قیمتي وخت په ځای کولو سره بحران نور ژور کېدو ته پرېږدي. نیویارک ټایمز پاکستان ته مشوره ورکوي چې تر دې لمخه چې حالات له قابو بهر سي، پکار دی د پاکستان پر مشرانو د خبره واضح سي چې دا د دوی په ګټه ده چې له امریکا سره په ګډه دا معلومه کړي چې په اصل کې څه وسو او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه څنګه ونیول سي. بلخو امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال بیا د افغانستان د چارواکو هغه ویره یادوي چې له دې هیواده د امریکایي او اتحادي ځواکونو له وتو لري. د ورسپانې په وینا افغان چارواکي ویره لري چې د نړۍ اقتصادي بحران ته په پام سره حسینه تاریخ یو ځل بیا ځان تکرار کړي، یعنی په بل معنی نړۍ افغانستان ته مرستې ورکول ودروي. افغان چارواکي وایي چې بون کانفرنس چې پکې به تر سل زیات هیوادونه ګډون کوي، باید هرومرو له افغانستان سره په اوږدمهاله مالي مرستو جاري ساتلو زور راوړي چې دا ډول په تیرو لسو کلونو کې جوړې شوې ادارې له منځه ولاړې نه سي. وال سټریټ جورنال وایي د نړیوال بانک یوه څېړنه افغانستان ته دا ګواښ ورکوي چې که چېرته خپلو امنیتي ځواکونو ته له خپل بجټ څخه پیسې ورکوي، نو په راتلونکي لسیزه کې به د دې هیواد مالي کسر منظم نه کړای سي. دا څېړنه وړاندوینه کوي چې افغانستان به تر 2022 پورې هر کال 2.2 ارب ډالر بهرنیو مرستو ته ضرورت ولري. د وال سټریټ جورنال په وینا امریکا افغانستان د بون تر کانفرنس لمخه د ستراتیژي ملګرتیا تړون ته وروستۍ بڼه ورکوي. پر تړون خبرې اترې هغه وخت ودرېدلې کله چې ولسمشر حامد کرزی له نیټو څخه د شپې د عملیاتو د درولو او د خلکو د ننیولو غوښتنه وکړه.
عبدالحی کاکړ: هند په افغانستان کې د اوسپنې د لوی کان حاجی ګک د کیندلو ټیکه ترلاسه کړه. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې دغه کان د څلورو برخو د کیندلو کار د هند کمپنۍ او د یوې برخې کار د کاناډا کمپنۍ ته سپارل دي. په دې اړه امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال یو مقاله لیکلي چې ژباړه تاسو ته احمد شازمی وړاندې کوي.
وال سټریټ جورنال لیکي د هند یوې حکومتي کمپنۍ د افغانستان د حکومت لخوا د اوسپنې د لوی زیرمې حاجی ګک ټیکا په داسې وخت کې ترلاسه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیکې دوه څه کم دوه میاشتې کیږي. د افغانستان د قانونو وزارت د دغه کان د څلور برخو د کیندلو کار هند او د یوې برخې د کیندلو کار د کاناډا کیلو ګولډ ماینز نومې کمپنۍ ته سپارلې دي. په کابل کې د هند سفارت یو چارواکی وایي چې دا په افغانستان کې د داخلي دو لومړی ګام دی چې ورسته به نور هندي کمپنیانو ته هم لار هواره کړي. د حجګه کان د کیندلو د کار تر پیلې دو وړاندې دا تړون باید د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د هغه د کابینې لخوا منظور کړل شي. د افغانستان د قانونو د وزارت ویان جواد عمر وایي چې د کان د کیندلو کار به لږ تر لږه 15 کاله وخت واخلي چې د ګټونکو کمپنیو لخوا به د 44 ارب ډالر پانګې ته اړتیا ولري. ورسپانه لیکي کېدای سي په افغانستان کې د هند په لویه کچه موجودیت د پاکستان دښمنۍ راوپاروي چې په دې هیواد کې د هند کارونو ته د شک په سترګه ګوري. خو جواد عمر بیا دا خبره ردوي چې ګواکې دا تړون پر سیاسي بنیادو سوی دی. نوموړی وایي کچیر یو پاکستانی کمپنۍ په ورته شرایطو باندې وړاندیز کړی وای نو بیا به دا ټیکه دوی پاکستانی کمپنۍ ته ورکړی وای. ورسپانه زیاتوي د امریکا د حکومت د وی اندازې لمخې په افغانستان کې د زر ارب ډالرو د ارزښت مادني زیرمسته. دا زیرمې کولای شي چې د هیواد اقتصاد پر مخ بوزي چې اوس مهال پر بهرنیو مرستو تکیه کوي. د شننګ په نظر حجګک په آسیا کې د اوسپنې تر ټولو لوی کان دی چې نه دی کیندل سوی او دا کان په پرتلیز ډول د هیواد په آرامه سیمه بامیان کې شتون لري. د وی اندازې لمخې په دا کان کې څه باندې 1.8 ارب میټریک ټن اوسپنه موجود ده چې د کیندلو لپاره د ایران او ترکیې د کمپنیانو په ګډون 2 درزن کمپنیانو وړاندیز کړی وو.
د احمد شاه زمي ريپورت مورد عمل ته په افغانستان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې شاوخوا یو نه وړاندې د ولسی وګړو د وژنې وروسته نیټو خپل عسکرو ته د بیرته تربیه امر ورکړی دی. بلخو امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس وایي په کال 2012 کې به 40,000 اتحادي عسکر له افغانستانه وځي. د عبدالحی کاکړ ريپورت ته پام وکړئ.
امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د افغان ولسمشر له دفتره د جارسي بیان په حواله ورکولو سره وایي په جړې ولسوالۍ کې د اوو ولسی وګړو د وژنې وروسته په افغانستان کې د نیټو او امریکا د ځواکونو ستر کمانډان ولسمشر حامد کرزي ته خط لیږلې دي. د بیان لمخې نوموړي ویلي چې خپل ځواکونو ته حکم ورکړي چې په جګړه کې د ولسی وګړو د ژغورلو د طریقې کار د زده کولو لپاره دي بیا ټریننګ وکړي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په تشدد کې د افغان ولسی وګړو د وژل کېدو شمېره 15% زیاته شوې ده. بلخو امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس په خپل بل ریپورت کې وایي چې په کال 2012 کې به 24,000 ائتلافي عسكر له افغانستانه ووزي. په دې کې به 23,000 امریکایي عسكر هم شامل وي. که څه هم نړیوالو ځواکونو په کال 2014 کې په مرحله وار توګه له افغانستان څخه د وتو اعلان کړی، خو دوی وایي د افغان پولیسو او فوج د روزلو لپاره به یو برخه عسكر پاتې وي. د امریکا د فوج لیفټننت کرنل جیمی کمینګز ویلی د فوجانو د شمیر کمونه به د ائتلافي ځواکونو د یاغیانو پر ضد صلاحیت اغیزمن نکړي. په واشنگتن کې د جنگي علومو د انسټیټیوټ سینیر څېړونکی جیفری ډرسلر اسوسییټډ پریس ته ویلي څومره څومره چې امریکایي فوجونه وځي هغومره به نړیوال اتحادیانو ته د وټو پیغام ملاوي شي. نوموړي زیاتوي چې تر ټولو لوی سوال دا دی چې چرته افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت په ملاتړ د دباندو میشتو وسلو لو یاغیانو پر ضد کاروای کوي، نو دا به د دوی لپاره یو لوی چیلنج وي. د لپونه د ځکه چې امریکا او نیټو هم نه کولای سو چې د پاکستان په حمایت د دې وسلوالو ډلو مسله حل کړي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د کراچۍ پولیس وایي د محرم په جلوسونو د حمله په نیت خار ته داخل شوی 15 ترهګرینی ولیدي او د دوی څخه وسله هم ترلاسه کړې ده. کراچۍ کې فرقه ایستا او تریخوالی روستو لاغې زیات شو کله چې د محرم د میاشتې په لومړۍ ورځ په یو وسلوال برید کې شیا ځوانانو ته مرګ ژوبله واوخته. په دې اکله نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ پولیس وایي چې د الټری میدان تاڼې له حدودو څخه یې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله 15 مبینه ترهګر نیولې دي. د پلټنې د ځانګړي قطې مشر راجا عمر خطاب په دې حق له خبري غونډې ته وویل چې پولیسو 15 واړه کسان هغه وښونی ول کله چې هغه د خیبر میل په اورګاډي کې د پنجاب او وزیرستان څخه کراچۍ ته رارسېدلی وو. د نوموړي په خبره نیول شو کسانو د محرم په جلوسونو د حمله چل جوړ کړی وو. راجا عمر خطاب وای دوی د محرم د میاشتې په دوران کې د عملیاتو هوډ لرو. دوی د جندالله پاکستان ډلې سره تعلق لري او دوی یو نیم کال مخکې د کراچۍ په سیټي کورټ کې په پولیسو حمله کړې وه چې پکې یو پولیس سرتیری وژل شوی وو او دوی خپل څلور ملګري د پولیسو له ولقې څخه خلاص کړي او د ځان سره یې بیولي وو. د یادونې وړ ده چې دوه کاله مخکې کراچۍ کې د عاشوري په جلوسونو بمې حمله شوې وې چې پکې ګڼ شمېر ماتم کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د اتوار په ورځ هم د ښار نمایش چورنګۍ په سیمه کې د شیعه مسلکي ډلې په یو تمځای وسلوالو کسانو ډزې کړې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی وو. دغه پېښه کې ژوبل شوی تن هم پرون د نهې په ماښام په روغتون کې سا ورکړه. د یادې پېښو وروستو ښار کې د شیعه مسلکه ډلو او سنی مسلک ډلو ترمنز فرقه ایز تاوتریخواله زیات شوه او د دواړو خو مشرانو د خبري غونډو په ترڅ کې پر یو بل تورونه زیات کړي دي. د دې ترڅنګ سین حکومت وای د خار په مختلفو برخو کې یې د امنیتی سرتیرو غزمې زیاتې کړي او د خار نشتر پارک، نمایش چورنګۍ، ایمه جنا روډ، ناګن چورنګۍ او نور سیمو کې یې جمعتونو او امام بارګاو باندې پیرې سختی کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د یو ښوونکي د وژنې پر ضد نن د چهارشنبه په ورځ یاد پوهنتون د احتجاج په توګه بند و. د بلوچستان په نامنیو کې تر اوسه د بلوچستان پوهنتون 15 ښوونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. له کوټې د مشال خبریال خدای نور ناصر او نور تفصیل.
د پوهنتون لخوا رسنیو ته په ورکړل شوي بیان کې ویل شوي یاد پوهنتون به د احتجاج په توګه د سې شنبې په ورځ د یوه ښوونکي دانش حسین بلتستانی په وجنه د یوې ورځې لپاره بند وي. دانش حسین بلتستانی چې تعلق یې له شیعه مسلک سره و، نامعلومه وسلوالو د نوي کلي په زرغون آباد سیمه کې په ډزو وژلی و. د بلوچستان پوهنتون د ښوونکیو د اتحادیې مشر کلیم الله بړیڅی د ده په وژنه مشال ته وویل
دا زموږ پنځم پروفیسر دی چې وژل کېږي. نو زموږ خو د اول ورځ سره دا مطالبه وه، دا غوښتنه وه چې د ټولو استادانو ته، خصوصا د کوټې پوهنتون چې کوم استادان دي هغې ته تحفظ ورکړي، په مختلف نامو په مختلف تنظیمانو په نامو باندې، یا کوم دلته ترګر چې دی هغه زموږ استادان وژني، او زموږ ډېر کلکه په دې باندې د حکومت سره خواشنی ده چې د حکومت لخوا سره تر ننه پورې د یونیورسټي استادانو ته یو تحفظ هم نه دی ورکول شوی.
له دې سره چې د پوهنتون ښوونکي وایي دوی په ډېر تشویش کې دي، د شیعه کنفرانس مشر اشرف زیدی هم وایي له دوی سره هم تشویش شته، خو احتجاج د محرم له امله کولی نسی. دانش حسین په داسې ورځو کې ووژل سو چې د محرم لپاره حکومت د سخت امنیتي تدابیرو اعلان کړی، خو د شیعه کنفرانس مشر اشرف زیدی وایي حکومت تر خپل وسه خپل کار کړی.
ډېره مطلب افسوس خبره ده. نو په دې کې موږ خپل رحمو مطلب پولیس والا سره موږ خبره کړې دي، یا ګورنمنت خبره کړې چې باید دا څه مسله ده. په داسې ورځ چې مطلب دا محرم ورځ دی، دا ورځ مطلب داسې واقعات چې دي دا شي نشته ده.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په هدفي وژنو کې وژل کېږي، او په همدې د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ناصر علي شاه چې تعلق یې له همدې مسلک سره دی، په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته احتجاج هم کړی. له ناصر علي شاه څخه مې وپوښتل ستاسو حکومت په دې لړ کې څه کړي او ستاسو احتجاج په څه ختم سو. ناصر علي شاه یې په ځواب کې وویل
ما په تاسو ته خبرو باندې چې پرام نصر خپل راغله، ما سره خپل په میډیا باندې چې یو ادم وکړل چې په دا باندې اکشن اخلم، او دې باندې سیریس یا سټیکهولډرز اخلم، دا غواړم کوشش راغړم هغه سره میټینګ کوم.
په بلوچستان صوبه کې سره له دې چې د بلوچ وسلوالو سازمانو لخوا په هدفي وژنو کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي په سلګونو کسان وژل شوي چې پړه یې بیا یاد وسلوال سازمانونه پر غاړه اخلي، خو د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي لخوا بیا د داسې هدفي وژنو د مسؤلیت په اړه ویل کېږي چې پکې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په نقشه سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د میرمنو د حقونو د حفاظت لپاره جوړ شوی بل کوم چې دروان کال په 15 نیټه د قومي سملین منزور کړی شوی دی، د هغې پاکله د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې زنانه څومره پوهه لري او دا خبره څومره یقیني ده چې هغوی به پرې عمل هم کوي، په دې اړه څومره ګامونه پورته کولو ضرورت دی، دا او دین علاوه نور تفصیلاتو لپاره اورو د انیلا خالد رپورټ.
که څه هم د رواني میاشتې په 15 نیټه د قاف لیک غړې دنیا عزیز لخوا د ښځو د حقوقو لپاره د قومي اسمبلی نه بل پاس کړی شوی دی، خو بیا هم د دې بل په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ډېری داسې زنانه شته چې یا خو د دې بل نه خبر نه دي، او یا وایي چې د پښتنو روایتو له وجې هغوی عدالت ته نشي تللی. د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي ګلسانګه مشال ریډیو ته وایي
خبر ده چې جوړ شي، خو خبر ده یو تور سره چې یو هلته کول خوري او ډېره سختي په هغې هغې سره د انصاف وشي چې د ښځې عدالت ګڼه زموږ پښتانه نه پېښ کېږي نه ورځي که نه.
د خیبر پښتونخوا ځینې زنانه که تعلیم یافته هم دي، ولې د دې بل نه ناخبره دي. اتیا سمرین چې یو سکول کې استاد ده مشال ریډیو ته وایي
خو دلته جاب کې دونه بزي مال خوړو بالکل ټایم نه ملاویږي نیوز پیپر لپاره او ټي وي لپاره، مال خو پته نشته دا څنګه بل ده.
نگینا خان چې د پېښور ښار یو سرکاري دفتر کې کار کوي د ناو د بل په حق لا خپل خیالاتو سرګندونه سپدی ډول کوي.
ډیر خوشاین خبره ده چې زمون په معاشره کې یو دغه شانته خزه پیدا شو چې هغه د سوچ کوچې د خزو د حقوقو لپاره یو سټپ چې تور پکار دي، دا زمون لپاره ډیر زیات د خوشاله خبره ده، او خاص کر د خیبر پښتونخوا د زنانو لپاره او د هغه نه زیات د فاټا د زنانو لپاره.
د زنانو د خیر خګړې یو ادارې عورت فاونډیشن غړې شکیلی مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده چې اوس عام اولس او ادارو ته د دې بل په اړه پوهه ورکړی شي.
خو ته باندې نه پاید اعلی پا
پاسته کیږي چې کله زمبه عام خلک دي نو هغه ته هم د دې بل متعلق آگاهي وي چې تر څو پورې هغه ته دا پته نه نو تر هغه پورې هغه اخیسونه چې کوم دي هغه د دې قانون د لاندې نشي ریپورت کولی. او د خلکو نه هم زیاته دې وخت د اهمیت خبره دا ده چې کوم زمونږ ادارې دي کوم زمونږ لا انفورسینګ ایجنسیز دي زمونږ پولیس ډپارټمنټ دی داسې نور ډېرې ادارې دي چې هغه ته هم د دې قانون پته چې په عمل کې داسې قانون هم شته دی.
د یادونه وړ ده چې د زنانو د حقوقو د حفاظت بل باید د سینټ او صدر د لاسلیک نه پس ډېر زر قانوني وګرځول شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان هیومانیټیرین فورم په نوم یو اداره چې د سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته کوي وای په دغه هیواد کې د تیر او روان کال سیلابونو میلیونونه خلک اغیزمن کړي او دغه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. خو پاکستان د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د ویزو ورکولو عمل ډیر سخت کړي چې لامل یې د مرستو رسولو پروسه ټکنۍ کیږي. خو بل پلو پاکستانی چارواکي بیا دا ډول تورونه نه مني. په دې موضوع نور تفصیل د ویډیو مینه پس. په پاکستان کې کارکونکي نړیوالې مرستندوی ادارې خبر ورکوي چې د پشکال د روستیو بارانونو او سیلابونو لوجې په میلیونونو خلک د صحت د ستونزو سره مخامخ دي. د پی ایچ ایف په نوم یو مرستندوی اداره چې تر چتر لاندې یو سلوي خیریه نړیوالې ادارې کار کوي وای په پاکستان کې سیلابونو 15 میلیونو نه زیات خلک اغیزمن کړي چې نیمایي نه زیات پکې ماشومان دي. د نوموړې ادارې د یو راپور له مخې لا هم د 200,000 په شاوخوا کې سیلاب ځپلي خلک کډوال دي. د دغه سیلابونو لوجې شپږ میلیونه هکټر ازمکه د تباهۍ ښکار شوي او په 2.3 میلیونه هکټر ازمکه باندې ولاړ فصلونه هم له منځه تللي چې دې خبرې ته نړیوالو کمه پاملرنه کړې ده. فرانس پریس اژانس د پاکستان لپاره د کارکونکو دغه مرستندوی ادارې د ریپورت په حواله لیکي په دغه هیواد کې سیلاب ځپلي میلیونونه خلک چې ماشومان هم پکې شامل دي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي سیلاب ځپلي خلک پاک اوبو، نکاسۍ، روغتیايي اسانتیاوو، خوړو، سرپناه او نقدو مرستو ته اړتیا لري. نوموړې اداره وایي د ملګرو ملتونو لخوا د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 350 میلیونه ډالرو د مرستو د غوښتنې په ځواب کې یوازې 10 فیصدو کې مرستې ترلاسه شوې دي. په ریپورت کې پاکستان ته هم ګوته نیول شوې چې د نړیوالو مرستندوی ادارو وړاندیزونو ته چټک ځواب نه دی ویلی او بهرنیو کارکونکو ته د ویزو ورکولو عمل ډیر سخت کړی دی. فرانس پریس اژانس لیکي نتیجه دا شوه چې میلیونونه سیلاب ځپلي بې مرستو پاتې شول او یا هم دا چې ډیره لږه مرسته ورته ورسېده. بیماری خورې شوې، ژمی راورسېدو او د خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ شو. مرستندوی اداره پی ایچ ایف دا هم وایي هغه موقعه هم د لاسه ووته چې د زرګونو کارګرانو سره مرسته شوې وای سو دوی د ژمی فصلونه کرلې وای او خپلې د خوړو اړتیاوې پوره کړې وای. فرانس پریس اژانس لیکي د دغو تنقیدونو د ځواب د موندلو لپاره د پاکستان د ناورینونو په وړاندې د مقابلې کولو د ادارې سره اړیکه نیولې خو ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. خو بل پلو یو بل حکومتي چارواکي بیا په ځواب کې ویلي چې دوی د مرستندوی ادارو مخه څنګه نیولی شي چې د خلکو سره د مرستې وکړي. دغه کس د نوم د نه ښکاره کولو په شرط اژانس ته ویلي د ویزو ورکول یو څه وخت نیسي خو دا د پاکستان پالیسي نه ده چې د مرستندوی ادارو په لاره کې خنډونه واچوي. کله چې هر سره پرزیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کاله وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنی لري.
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ. تاسو زموږ په ویب سایټ کې د سبا نه دغه هر څه تفصیلات کتلی شئ. په جلال آباد کې اکثره خلک خپل میلمانه په میله ځایونو کې وزروي. د بیسودو پل تصیر ما چیرته چې به د طالبانو په واکمنۍ کې خلکو ته په ډاګه سزا ورکول کېده د تیرو لسو کلونو راهیسې میلازای او ډول ډول خوراکونو ریسټورانټونه جوړ شوی دي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد د یارانو په یو بندر پیښ شوی او د جلال آباد په روایتي خوراکونو یې دا رپورټ تیار کړی.
د جلال آباد ښار بیسودو پل ته سیرمه چرته چې به له طالبانو په واکمنۍ کې مجرمانو ته په ډاګه سزا ورکول کېده هلته اوس میله ځایونه او رستورانتونه جوړ شوي دي. هر ورځ ورته په ګڼ شمیر کې خلک د بیلابیلو خوراکونو لپاره په میله ورځي. د سولې رستورانت چلوونکی وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ډول ډول کبان او غوښې د مینوالو په غوښتنه تیاروي.
زما نوم رفیق الله د سولې رستورانت د مالک ما په بیسودو پله شهید عبدالله پارک کې موږ هوټل موقعیت لري. دلته موږ کړایي چوپان کباب مایان چرګان څو قسمه د خرڅو مشتریان لرو. روزانه سار نه تر شپې لس یولس بجو پورې خلک راځي موږ ته بس خوراک کوي. څوک یې دلته خوري څوک موسسات ته وړي دفترونو ته وړي کورونو خپل بچانو تم دیجن پیک پارسل وړي ارشه واخه مایان چرګان د پارسل وړي.
د ننګرهار پونتون استاد راز محمد پیزي چې یاد رستورانت ته ګڼ شمیر میلمانه وربللی وو وایي چې اوس دا یو رواج ګرځېدلی دی چې خلک میلمانه په میله ځایونو کې وزروي.
په پښتني ټولنه کې میلمانه خو موږ په وجرو کې وزر کوو خو دلته اوس په ننګرهار ولایت کې یو دود ګرځېدلی بلکې په ټول افغانستان کې یو دود ګرځېدلی دی. نو زیات خلک غواړي چې د میلمستیاوي په هوټلونو کې وي بل خصوصا هوټلونو کې چې لکه په ننګرهار ولایت کې خدای تفریز د ځوانانو پارک دی او د بیسودو د پل غاړه ده. دلته خو خوندور هوټلونه دي او ټول خلک غواړي چې ساتيري د پاره دلته راځي.
ممنون مقصودی چې د کونډي زوی په سیریال کې د شادګل په نوم تلپاتې رول لوبولی او خوخو چې په دوستانه بندر کې برخه اغیستي.
دوستانو نن دغه سو میلمستیا جوړه کړې ده چې واقعا ما د پاره د خوراک نم د دوی خبرې دومره خوندورې دي چې زومیوا خو شکر دې دې ارزو ته ورسېدم. نو ډېر د خوشحالي خبر ده زیمه د لغمال خو ننګرهار مې ډېر خوښ ده. خو په هر صورت ډېر د شکر زه ده چې نن زه په ننګرهار کې د ډېرو خوګو خپل خلکو په منځ کې نو ننګرهار ته راغلی فقط په یو عادي سفر باندې. امید لرم چې له خیر سره بیرته کابل ته لاړ.
د یادولو ده چې د بیسودو پل له میله ځای څخه پرته د ځوانانو پارک چې د جلال آباد ښار په غربي څنډه ډورنټه کې موقعیت لري هم یو له هغو میله ځایونو څخه دی چې په لسګونه رستورانتونه پکې جوړ شوي او په ننګرهار سربیره ورته هره ورځ له کابل او نورو ولایتونو څخه خلک د سیل او تفریح لپاره ورځي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
اوس هم په خبری سات کې دومره وخت تاسو لپاره لرو چې د نن ورځې د خبرونو لنډیز یو وار بیا تاسو ته نشر کوو. زما همکار آسیبه شهید همدا شېبه سټوډیو ته راغله او تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا او جرمنی چارواکو په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون پر پریکړې خواشینی خودلې او افغانستان ولسمشر د پاکستان غوښتي چې په دې غونډه کې د ګډون وکړي. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي د افغانستان پولیس تصویر مو په سرحدي سیمه کې د ناتو لخوا هوایی بریټ د پاکستاني ځواکونو پر ضد یو ارادي او ښکاره یرغل دی. په هنګو کې د بمی چاودنې له امله د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان وژل شوی او د دوه نور ملګري ټپیان شوي دي. کراچۍ پولیس وایي د محرم په جلوسونو د حملې په نیت ښار ته ننوتي 15 ترهګر چې جندلا غیر قانونی تنظیم پورې تړلې دي نیولې دي. ترکیه نن وویل چې له سوریې سره به ټولې سوداګریزي او مالی معاملې وزنډوي او د بشر الاسد د حکومت ټولې پانګونې به کنګل کړي. برتانیا په ایران کې د نهه پورس په سفارتي ودانۍ او د بریدون وروسته د هیواد خپل ټول ډیپلوماټان باسي او د امریکا مرستیا ولسمشر جو بایدن بل عراقي چارواکو سره د واشنگتن او بغداد پر راتلونکو اړیکو خبرې ترې وکړي.
حسیبه شهید وه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د مشال دا خبری سات په همدې ځای پای ته رسیږي. سبا سهار به د پیښور په وخت په 9 بجو تاسو هرکلی کوو. اوس درنه د خبرونې وړاندې کوونکی نجیب عامر، د خبری سرویس وړاندې کوونکی حسیبه شهید، تخنیکی همکار فضل خان افریده او پروډیوسر داود خټک اجازه غواړي. وختونه مو په خیر.